په افغانستان کې د سهار 10 بجې سوې د ازادي رادیو بل یو ساعت خبرونه پیل شو. السلام علیکم. د دې خبرونه ډیره برخه د موسیقي پروګرام ته ځانګړې شوې، خو ځینې راپورونه هم خبرو. په افغانستان کې د ورستیو اورښتونو او سیلابونو له کبله بیړنۍ حالت اعلان شوی او خلک وایي چې عاجل مرستو ته اړتیا لري. تر خبرونو وروسته د دې او نورو مطالبو تفصیل اوریدلی شئ. ملګری ملتونه وایي د افغانستان د کرنې له سکتور سره باید مرسته وسي. د سالنګ لویه لار د چلری موټرو پر مخ بیا وتړل سوه. جنوبي کوریا وایي چې د ایران د کنګل سویو شتمنیو په اړه خبرې پیلوي. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې د ادارې اف ای او په وینا افغانستان په تیرو 15 کلونو کې له درېمې وچکالۍ سره مخامخ دی. د ادارې په خپل ټویټر کې د افغانستان وچکالۍ ته ژوره اندېښنه څرګنده کړې ده او لیکلي دي کچېرې پر خپل وخت د افغانستان د کرنې له سکتور سره مرسته ونیسي، د افغانستان د اقتصاد یو اساسي بنسټ به ونړېږي. تر دې مخکې هم بېلابېلو مرستندویو مؤسسو په افغانستان کې د وچکالۍ خبرداری ورکړی و. خو د ملګرو ملتونو د خوړو او د کرنې ادارې مرستیال فابریزیو سیساریتی ورستیو اورښتونو ته په پام سره هیله ښوولې چې په افغانستان کې به د وچکالۍ اندازه کمه سي. د اګست له نیمایي راوروسته چې طالبانو کابل هم ونیوه، افغانستان له سختو اقتصادي ستونزو سره مخامخ سوی دی. له طبیعي پیښو سره د طالبانو د حکومت د مبارزې وزارت وایي د درنې واورې له کبله د سالنګ لویه لار د لویو موټرو پر مخ بنده سوې ده. د دې وزارت یو چارواکي محمد امین وزیری تیر ماښام ازادي رادیو ته وویل
نو د سالنګ لار کاملا د وړو موټرو په مخلاص ده، یعنی وړو مسافر پرې موټر سپځي کې 404 امراضي 57 امراضي د وړو موټر مسافرین ته غوراته کوي. دا چې خدای نه خاصه کوم ستونزه را پیدا نه شي، ما قطن نورز لپاره ساحه د دې کم ده، د لوی موټر ټیلري درولې دي، نور د سالنګ مشکلات نشته.
تر دې مخکې پرون مازیګر مهال د سالنګونو د ساتنې او څارنې رئیس عبدالله عبید ازادي راډیو ته ویلي و چې په جنوبي سالنګ کې سخته واوره اوري او طوفان دی. د شغلي عبید په وینا په سالنګ کې دوه ځایه راشي یا برف کوچونه هم راغلي دي. د شغلي عبید په خبره د هو کسانو لپاره چې په واورو کې سرسیوي د ژغورنې عملیات روان دي، خود د په وینا چاته د سر زیان نه دی اوښتی. د طالبانو د کورونې چار وزارت په کابل کې د اختطاف کوونکو د یوې وکاسیز ډلې د نیولو خبر ورکړ. د وزارت پرون ماښام په ټویټر کې یو راپور خپور کړی چې پکې ویل سوي دا کسان په 15مه حوزه کې نیول سوي. د 15مه حوزه د کشف امیر قاری عبیدالله وایي
نامغه چې یو کور کې دا کس وو، دا مو پیدا کړ چې هلته زنجیرونه مقصد هلته زندان جوړ کړو، د اختطافګر سي کوم. نو دلته موږ درې کسان ونیول چې د پنشیر ولایت اوسیدونکو، دا کس دلته را انتقال کړ او د کور کې ساته د کم کس چې اختطاف شوی وو.
طالبان وایي چې د دغه اختطاف کوونکو څلور تنه نور یې بیا په پغمان کې ونیول. تر دې مخکې هم طالبانو د اختطاف کوونکو د نیولو خبرونه خپاره کړي دي او په سپتمبر میاشت کې په هرات کې څلور تنه په دار کړل او وی ویل چې دوی د یو سوداګر او د هغه زوی تښتولی و چې دا دوه تنه د خوشی کېدو پر مهال په نشته کې ووژل سول. د امریکا د متحده ایالاتونو پر رهبری ائتلاف چې په سوریه کې د داعش ډلې پر خلاف جنگیږي وایي پرونی د داعش د قریب الوقوع ګواښ پر ضد هوایي حمله وکړي. د سوریه په شمال کې دا حمله داسې وخت کې چې د ایرانی جنرال قاسم سلیمانی د وژل کېدو دوه کاله پوره سول. امریکایي چارواکو خبرداری ورکړی و چې په دې مناسبت شایي په عراق او سوریه کې پر امریکایي ځواکونو احتمالي حمله زیاتې سي. سلیمانی دوه کاله مخکې د عراق د پلازمینه بغداد هوایي ډګر ته نږدې د امریکا د بی پیلوټه الوتکې په حمله کې ووژل سو. د ائتلافي ځواکونو یوه چارواکي په اعلامیه کې ویلي په سوریه کې دا تازه حمله وروسته تر دې وسوې چې د توغندیو د توغولو ګڼې ساحې تثبیت سوې چې یو قریب الوقوع ګواښ ګڼل کېدې. ګومان کېږي په پام کې وو په دغو توغندیو په فرات دره کې د امریکایي ځواکونو پوځي اډه په نښه سي. په دې ساحه کې لا هم د داعش جنګیالي فعال دي او امریکایي ځواکونه پکې د سوریې له دیموکراتیکو ځواکونو سره خپلې همکاري ته دوام ورکوي. د جنوبي کوریا د بهرنیو چارو وزارت پرون اعلان وکړ چې روانه اونۍ به د ایران د هغو شتمنیو په خاطر خبرې پیل سي چې په جنوبي کوریا کې کنګل سوي دي. ویل کېږي چې د دې خبرو لپاره به د جنوبي کوریا د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال چوی جونګ ویانا ته ولاړ سي څو هلته د ایران او د نړۍ د پیاوړو قدرتونو له استازو سره چې د ایران د اټومي تړون د بیا راژوندي کېدو په خبرو بوختي مذاکرې وکړي. د ایران او د امریکا د متحده ایالاتونو ترمنځ د 2015 میلادي کال د اټومي تړون د بیا راژوندي کېدو لپاره د دوشنبه په ورځ د غیر مستقیم خبرو بل پړاو پیل سو. هغه ډیپلوماتان چې په دغو خبرو کې برخه لري هیله مند دي چې د جنوري تر پایه یا د فبروري میاشتې پر لومړیو کې به په خبرو کې پرمختګ وسي، خو ویل کېږي چې لا هم ځینې اختلافات پر خپل ځای پاتې دي. پر تهران د واشنگتن د بندیزونو په خاطر ځینو هیوادونو د ایران شتمنۍ کنګل کړي دي چې په دې لړ کې جنوبي کوریا د ایران 2 میلیارد ډالر ګرځولي دي. د قزاقستان ولسمشر قاسم جومار توقایف پرون معترضانو ته خبرداری ورکړ چې پر دولتي او پوځي ودانیو حمله غیر قانوني ده. ولسمشر توقایف ملت ته په یو ویډیوي وینا کې د ټیکې ته داسې وخت اشاره وکړه چې د قزاقستان په ګڼو شهرونو کې اعتراضونه روان دي. هغه چنګار وکړ چې حکومت باندې نسکوریږي، خو موږ د شخړې پرتله دوه اړخیز اعتماد او ډیالوګ غواړو. ولسمشر دا غوښتنه داسې مهال مطرح کوي چې تر دې مخکې په راپورونو کې وویل سول چې امنیتي ځواکونو د اعتراض کوونکو په وړاندې بې صدوونکي لاسي بمونه کارولی دي. پرون ناوخته په سلګونو معترضانو هڅه وکړه چې په لوی شهر الماتی کې د ښاروال پر دفتر یرغل وروړي. د بایو د لوړېدو له کبله د قزاقستان په لویدیځ کې دغه اعتراضونه تیر یک شنبه پیل سول چې وروسته یې لمن نورو ښارونو او ښارګوټو ته پراخه سوه. د قزاقستان پولیسو د آزادی اروپا آزادی راډیو دویم خبریال چې هلته د اعتراضونو راپورونه چمتو کول نیولی. پولیسو د آزادی راډیو د قزاقي څنګ ایډیټر درخان عمری بیکوف پرون په پلازمینه نور سلطان کې ونیوی. څو ساعته مخکې تر دې پولیسو په قزاقستان کې د آزادی راډیو د سیمه ایز دفتر مشر قسیم منجول د لنډې مودې په مخه توقیف کړی و. منجول د هغو اعتراضونو فلم اخیست چې د انرژي د بایو د لوړېدو پر ضد جوړ شوي وو. د اروپای ټولنې د بهرنی سیاست مشر جوزف بورل له کیف څخه د ملاتړ شولو لپاره پرون اوکراین ته ورسید. دا سفر داسې وخت کې دی چې له څو اونیو د اوکراین پولې ته څیرمه د روسیې د پوځي استحکاماتو په اړه په ډیپلوماتیک ډګر کې کړکیچ زیات شوی دی. بورل تېر شپه په ټویټر کې لیکلي، د روسیې پوځي استحکاماتو ته په پام سره زه دلته راغلم چې د اوکراین له ملي حاکمیت او ځمکني بشپړتیا د اروپای ټولنې ملاتړ څرګند کړم. بورل به په دې درې ورځني سفر کې د اوکراین په ختیځ کې د تماس کرښه هم وګوري. په دې سیمه کې روس پلاو بیلتون غوښتونکي نږدې له 8 کلونو راهیسې د اوکراین له دولتي ځواکونو سره په جګړه بوخت دي. په دې جګړه کې څه باندې 1500 او 200 کسان وژل شوي دي. د چک جمهوریت د پوځ یو پخوانی غړی په اوکراین کې د روس پلاو بیلتون غوښتونکو په ملاتړ په جګړه کې د ګډون له کبله په 20 کاله باندې محکوم شو. چکی رسنه خبر ورکوي چې 9 کلن مارتین سوکوب پرون په پراګ کې محکمې له تروریزم سره په ارتباط مجرم وپیژنده. د سوکوب مدافع وکیل د خپل موکل پر بې ګناهی چنګار کړي او وایي چې پر دې پریکړه به په بل محکمې کې اعتراض وکړي. ویل کېږي چې سوکوب په 2014 میلادي کال کې چې کله روسیې د اوکراین کریمیا چاپ وزمه له خپلې خاورې سره الحاق کړه اوکراین ته تللی وو. څرنوالان وایي چې د خواله رسنیو له لارې دا معلومات ترلاسه کړل چې سوکوب په اوکراین کې په جګړو کې برخه اخیستې ده. سوکوب د جګړې پر مهال عکسونه اخیستي او د بیلتون غوښتونکو له خوا یې میډالونه ترلاسه کړي چې عکسونه یې په خواله رسنیو کې خپره کړي دي. خبرونه مولا ازادي راډیو نه واوریدل. د دې خبرونې دراپورونو برخې ته ورزو. طالبان په افغانستان کې د ورستیو اورښتونو او سیلابونو له کبله د بیړني حالت خبر ورکوي. د طالبانو د حکومت یو چارواکي ازادي راډیو ته ویلي چې له خلکو سره د مرستې لپاره بیړني حالت اعلان کړي. د افغانستان په شمال، جنوب او لویدیځ کې له څو ورځو راهیسې د پرله پسې اورښتونو له کبله ګڼو خلکو ته ځاني او مالي زیانونه اوښتي دي. په دې اړه تفصیل د احمد شبر په راپور کې.
په افغانستان کې د طالبانو حکومت سر لننه د ورښتونو له امله بیړنۍ حالت اعلان کړی دی. د طالبانو په حکومت کې له طبیعي پیښو سره د مبارزې د وزارت چارواکي محمد امین وزیري ازادي راډیو ته وویل
زه هدایت داده شوم به اداره دومي ما به ولایت
ولایتونو کې مو ادارو ته هدایت ورکړل شو، یعنی بیړنۍ حالت مو اعلان کړ. د بیړنۍ چارو د وزارت له لوري مو د تیارسۍ حالت اعلان کړ. موږ هر ولایت ته مخکې مواد لیږدولي وو چې دا هغوی ویش پیل شي او کومې لارې چې بندېږي له خصوصي شرکت فعالیتونو او فواید عامه وزارت سره په تماس کې چې ستونزې که خدای مکړه پیښې شي چې ژر یې حل کړي.
عام خلک په افغانستان کې ورشتونو ته خوښ او له ورشتونو پتنګ دي. مزدورکار یار محمد فرانس پرس آژانس ته وویل
من برف و باران اومد او کار غریبی هم نیست، از احتیاج محتاج هستیم. هم یعنی برآمده ایم که برای یک لخمانان بایله خدای نمیجو بغل سرک دهی برف و بارش
دهی زیادتوی
از برف دگه ایتو ما زیاد خوش هستیم، از برف برزی خوش هستیم که پر و پریمانی آب میشه، حاصلات زیاد میکنه.
در افغانستان لولایتون و کابل تا بیزای شوی کدوال هم رشتون و پاسب کردی. لبلخ ولایت څخه کابل ته بيځای شوی شاه زمان اسوسییټډ پرس اژانس ته وویل
چې موږ نشته دا واوره ورېدلې ده کنه دا سره هیڅ شی نشته یوانان میتلې دي غونډي پلاستیک چې پیدا کی دا کومه غوس وځو د ډوډۍ او د دې شی خو هیڅ درکم نه لګي.
پروزګان ولایت کې تر یو نیم کال ځنډ وروسته بارانونه ورېدلې. د دې ولایت یو بسګر نور علي آزاد رډو ته خبرو پر مهال خوشي څرګنده کړه.
دا چې دې ګرد وچ کلا کو وطن غنمان مګر دغه وچ کلا کولاړو په خوشاله شپږ وجره بم ځکلره مې یو ګر سره مخرل لانو.
په بدخشان ولایت کې د واوري دراشې له عمله د 500 کسانو د مړینې خبرونه خبره شوه. خداسې اټکل کیږي چې په دغه غرنی ولایت کې شای نور تلفات هم اوشتي وي. هم درس په نیمروز او فراک سیلونه بهیدلی چې د دقیق او تلفاتو شمیرې تر اوسه نه دی خبرې شوی. په جنوبی ولایتونو کې تر ټولو ډیر سیلونه په هلمند کې بهیدلی دي چې د نادالی او ګرش کولسالیو ترمنځ یو شمېر کسان په سیلونو کې ګیر پاتې دي او لمرستندوی مؤسسو او چارواکو هیله کوي چې دوی وشخوري. د هلمند له واشیر مارجا او نهر سراج ولسوالیو څخه د یو شمیر کورونو د نړیدو خبرونه هم خبره شوې دي، خو په دې ولایت کې هم د تلفاتو دقیق شمیرې تر دې دمه له رسنیو سره نه دي شریک شوې.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکه پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
ننګرهار اوسیدونکو شکایت لري چې له څو مدیره هيسي د دې ولایت په ځینو لورو پروتو ولسوالیو کې د موبایل مخابراتي ستونزې زیاتې سوي او د اړیکو پر مهال له ستونزو سره مخامخېږي. خو د مخابراتو وزارت مسؤلان وایي چې د ستونزې د حل لپاره بیلابیل غونډې کړې دي. تفصیل د ازادي رادیو د مشال څنګه د خبريال په راپور کې
د ننګرهار د اکثرو ولسوالیو اوسیدونکو د موبایل مخابراتي شبکو د کمزوري فعالیت له امله شکایت کوي. دوی وایي چې اکثر وخت په ټلیفوني اړیکو نیولو سره لستونزو سره مخ کیږي. د دوی په خبره یا یې مقابل لوري په خبرو نه پوهیږي او یا هم دوی د مقابل لوري په خبرو نه پوهیږي. د شیرزادو ولسوالۍ اوسیدونکو اکرام الله وایي چې ډیر کله د مخابراتي شبکو د کمزوري فعالیت لامل لخپلو خپلوانو سره د اړیکو نیولو پر مهال لستونزو سره مخ وي.
زاد ولسوالۍ په ګډون په نورو ځنو ولسوالۍ کې شبکې کار نه کوي، خصوصا په شرزادو کې بيخي کار نه کوي. مونږ ډېر مشکلات سره مخامخ یو، خپلو خپلوانو سره شکره تماس نشو، شبکې کار نه کوي، مړې ژوندې یا څه مشکل پیښ شوی تا د دې نه خبرې کوي، خصوصا یا سړی رانه شي یا بل کوم خدمت چا په لاس ونه دي کنه، باید جدي جوړ شي د خپلو خپلوانو خبر شو مړې ژوندې
یوازې لری پرتی ولسوالۍ نه دی چې خلک له مخابراتي شبکو لستونزو شکایت کوي، بلکې د ننګرهار په مرکز جلال آباد ښار او ورسره نږدې ولسوالیو کې هم خلک د مخابراتي شبکو له کمزوري فعالیت شکایت کوي. سو تنوې مشال رادیو ته وویل
دلواز زیاتره وخت چې موږ زنګ وو بيخي کار نه په دې خار کې دومره کمزورې ده په اطراف کې وو بيخي ډېر کم څنګه زغ خپل په بيتو کې اوسېګم حال ته چې کله زنګ وو هم زیاتره وخت په خبرو منس کې زما قطع کیږي.
زشم زرحمان داس کې مې دی بالا ور سوالي شنوار حال ته خو بيخي شبکې کار نه کوي، کومه ګټه غنګرار کوم داسې زینه دي چلته کار نه کوي، چې مصرف هم کیږي زمونږه اوس مونږه غا ضرورت نه راپکیږي دا چې داس مونږه ضرورت راپشي کنه.
سړی چې ټلیفون ساتي او ټلیفون نه سمالي نو ضرورت ده پر صحیح کارونه کې نو دې ته هیڅ ضرورت نشته. به مخابراتي هغه نه چې زمونږه حقوقونه ده چې کوم ته هغه معیار باندې چې ضرورت ده هغه ضرورت مون طرفه کې.
په عین حال کې د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت د ننګرهار په ځینو برخو کې د مخابراتي شبکو د کمزوري فعالیت ستونزه مني او په دې برخه کې د یوې ځانګړي طرحې یادونه کوي. د یاد وزارت ویان عنایت الله الکوزی د جنوري په سلورم نیټه مشال راډیو ته وویل
ځینې ستونزې چې په ولایتونو کې موجود دي هغه ټول مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي